دلوبو له ميدانه هرأوني لآزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منی په یوې بلې اونۍ کې یو ور بیا د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
وعلیکم السلام تستم سلامونه ساحل صاحب او د ازادي رادیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه. واقعن د لا پاک ډیر شکر ده چې دا کال چې څنګه زما پیل کړی ده تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده. ټولو ټورنمنټونو کې څنګه غواړم شکر هم هغسې فوم کېږم او همغسې رنس کېږي نو محنت کوو هره ورځ همدغه هیله ده چې ورځ تر بل نظان کې ښهوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنگ ٹورنامنٹ کی دم گڑے لوبے گی د آسیا ایمرجنگ جام پسیالیو کی دی پرفارمنس تر ټولو تو پهن کو یعنی د نور لوبډر لو تو پهن کو هم قده په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزی وهلی دی چې ټول ټال منډه دی 213 دی سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا وملی دی تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کې دی چې تا د دې تر شا څه کړی دی څه دی وکړل چې یو دم دی په یو کال کې دومره ډیر بدلون وکړ.
کرکٹ خو زه تقریبا 2018 نه داسې کوم نو په کرکٹ داسې لوبه چې څونه ټایم پکې تیری هغومره به ستا ایکسپیریئنس ډیریږي تجربه به ډیریږي نو بیا به هغه نه بعد ستا ښه پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفارم کیږي کومه خو چې ستا سره ډیره تجربه هم نه وي خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چېرته اوسي خو داسې په کنسیسټنټ ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه د تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي د هغه د تجربې باعث هم همدغه کیدلی شي او ما ملي لوبډلې سره هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د هغه ټولټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وشوې په نړیوال جام کې هغو هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالی نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي. په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي خو د بنگلادیش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله. یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوی دی ملګرتیا در سره ډیره نه کیده د پیل ملګری دی که څه هم ښه پیل کړی و زبید اکبری هغه درنه وسوځید بیا د بنگلادیشی توپ اچونکو ریاکشن یا د هغوی چلند هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډیر غیر عادي و ډیر اګریسیو فوټبال هغه حالت در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کی او که آسانه ودرته
خوالا میچ خو سی په سخت میچ زکه سی زمونږ باندې د گروپ سټیج کې ډیر اغیز لر په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې مراسو او متاسفانه د اخر لوب بایل نه بعد هغه هم نسو نو خو هغه ورځ باندې کزرته خبر هو کما زما په ځان ډیر باور او څنګه زما ول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال انشاءالله نن بزا پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم خو کته نور بیٹسمنان ستا یادونه مکړه دومره خاص غپړنشي په بیټینګ ما سره ونه ک خو بس زبید خو خسټارټ اگریسیو سٹارټ یو اخس دا غوټی دونه باسه هغه بالرانو کوم ریاکشن خو دا خیر دا غوی خپل لغه جذبه وا ټول د وطن لپاره لوبي غواړي لوبه وګټي هر څوک یو مخالف دا نو په هغه زور لارو ولازه کسي هغه ډیر یو د سي عجیب سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډیر زیات شور او چیغې او سلیجنګ ډیر زیات کوونو بس ما ملی سی خدای وکړل ان شاء الله کوم ګټل موږ بم خپل پوره سلیبریشن وکړو نو
کله چې هغه وروستۍ شپږیزه ووهله تا سلیبریشن هم ښکاره شو چې د هغوی سلیبریشن یو څه اغېز در باندې کړی و ورته په تمه وي چې ځواب ورکړي
په عموماً کې زما د سلیبریشن او دا شیان دومره خوښېږي نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډېر کوشش کوم کام واوسم خو دغه ورځ باندې ښه میچ هم وم هم ترې ډېر خوند اخیستی چې بیټنګ ته ولاړم او د دوی هغه بهیویر نه هم ما ویلی سي انشاءالله همدغسې په تاسو سره هم کوو خو دغه څو علتونه یې اوسي دغه لوبه هم ښایسته وه او خوند هم ډېر وربخلې
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه ته دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژنې یا پیو پویږي چې دغه وخت د دې دې چې زه دنه استفاده وکم او ما لوړ مقام ته ورسی فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم پلاس ته راغلی
خا خبره ده دغه کرکټ کې دغه سي ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه وایي سي اوري
هغه دی اورو
مال په کرکټ کې ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه خپل لغه سي د فوم وخت یا د چانسز وخت هغه دوی له لاس اور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما ولو وروستی چانس وي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه خو هغه کوم رقم فوم کې چې زه یم کوم رقم باور چې زما دا کوم رقم کانفیډنس کې زه یم نو تمه کېږي ځان نه مې هم انشاءالله سي دغه نېشنل سکواډ ته هم سي انتخاب شوی یم د 500 ورځو او راتلونکي کومې لوبې چې دي دغه مومنټم به زه جاري ساتم تر څو په ملي لوبډله کې ښې لوبې وکړم او ټیم ته فایده ورسوم او ځان ته هم ځای جوړ کړم نو زما هم انشاءالله ټوله توجه هم داده چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فایده واخلم
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو ستا لاندې د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه وینې اتمن د تاسو نیمه پیلوبه ښایي له هندوستان سره راشي فکر کوي چې د لوبډله ماتولی شي
ټولې ښې لوبډلې دي که موږ دغه تیر لوب هم ګټلې دي دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې ښه پلیرانو سره ډېر زیات خو موږ ښه کرکټ وکړه دغه باعث چې موږ دا لوبې هم ګټلې نو سیمی فاینل لوبه ده انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو نو زموږ هم ټولو دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو فاینل ته لاړ شو نو که ښه ګیم وکړو ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې فیلډنګ باندې که لږ ډېر فوکس وکړو نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم ځدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق قتل دی باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي د دې خبر په اورېدو د څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي
خوشاله یم او ځکه چې زما دا ډیر پخوانه د خواهش وسی زه لانګ فارمیټ کرکټ ډیر وکم نو دغه زما لپاره د خوشحالي خبر وسی ما پرون ولید چې زما نوم په 500 سکواډ کې او د خلکو په خو بس هر څو خپل آیډیاز لري او خپل خوښې پلیران دوی هم غواړي چې په هغه کې وګوري د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دي دغه یې خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښې هغه هم همدغه تمه نو انشاءالله زه په کوم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دانسې پریکټس میچ هم کوي هغه کې وښایم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کړم په 15 کسیزو لوبډله کې
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
صحیح د هر لوبغاړي یو ایډیال وی چې په ژوند کې لاغه متاثر وی او یا هغه تشویق کړی وی چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به یې هڅولی، یو ډول نه یو ډول به یې تشویق کړی. څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوچم یادونم کړی وه، زما د ټول نه هغه ډېر سپورټ سي کړی، ډېره ملتیا سي کړی. هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اولو ورځو نه ډېر زیات سپورټ کړم، ډېر زیات تشویق کړم. خصوصا زما تره شاهین عزیز ډېر زیات سپورټ کړی یم، ځکه خپل خپل وخت کرکټر وو، کرکټ به کوو. نو هغه ما ته ډېر ډاډ راکوه اوس انشاءالله تا کې هغه وړتیا زه وینم. ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولی شې. هغه زه له هر لحاظه تشویقولم او ټوله فیملی را سره وه. او په دې اخرو کې چې کله زه د نس کلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکاډمي کې ما لوبه کوله هغه اکاډمي کارتیناو کې سو، نو زه موږ کورس یو ارزان قیمت ته راغی. نو مارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحل اکیډمي وا، او سم دا موږ کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال دا ورتلم پریکټس د پاره. نو هلته ما یو ملګری سره مخصوم معشوک تاخیل سره، هغه سیما سره څونه محنت کړی دا خپل پلیئر ده، او کنه به زما ټول عمر یاد دی، او هغه دغه به زه ډیر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټایم به ما ته راکوه، ما ته بلستا لوبې را روانې دي. نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ما ته هغه تروز وکړي، بال نه راوته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکوم دغم ډېر زیات سپورټ کړو.
صحیح اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی وو، خو هغه اوس کرکټ پریښی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي، یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي، یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی وو چې ته یې وهڅولې چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، دغه اټیټیوډ خوې خواص، دغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی کیدای شي ډېر خلک ترې متاثر، زم یو لامو کسانو نه بیمه، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډېر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم، زما تره سیما یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا هلک وګوره چې دا څنګه کرکټ کولی شي که نه. نو هغه ما ته خپلې تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ. نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو. دغه ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر زازي، همداسې حضرت زازي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ، همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ راکړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
ښه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي، ټپې وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره له کومه ملګری شوی؟ په کورنۍ کې مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زموږ په فیملی کې نشته. خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق، کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره. نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې، هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنو د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې، خپل خپلوان به. نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان. نو کله کله یو आवाज کو
ای چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله زمزمه به اتمن در باندې کو اوس به دا درته ووایم ما اورېدلي ستا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی او څومره مې چې په کورنۍ هوښیاریو کې لیدلی هم وي تا د خوښې لوبه هم همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې حیران یې نه کړې د انتخاب
رښتیا خبر اگر تو کوم زه کله سي په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې شوم موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زما یو دغه پلیرانو سره وم نو کله چې ما سکواډ وکړو زه ډېر زیات حیران شوم ما امین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مالې دا وګوره هغه ما تلې وایي بس کوشش وکړه تکړه سه دا ښه موقع ده دا هغه زه ډېر تشویق کړم هغه غلطم ما ته ډېر حیرانتیا چي ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نو راغلی نه داسې یو فکر وسې یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې تر څخه ښکاري سیم څوک راواچي څوک وانچي نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دانسې زه ډېر ښه یم خو کوشش کومه نور هم ښځم نو هغه ورځو کې زه دومره نه وم سي مطلب ما زه به نیشنل ټیم کې بیا پاتې سم یم زه ډېر کرکټ وکړم ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري دي او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي د مخ ته ځي یو کرکټ هم ډېر تیز سوی دا شارټ فارمیټونه ډېر زیات شوي دي نو زه کوشش کوم چې لانګ فارمیټ هم وکړم ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم
دا د شارټ فارمیټ خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کې
زه اول غواړم خپل لوبډلې ته راسم داسې یو کلیدي پلیئر په حیث باندې خپل لوبډله کې ولوبېږم دلته پرفارمنس وکړم او د پرفارمنس سره بیا لیګونو خاصې هغه پلیران غواړي څوک چې پرفارم کوي څوک چې فارم کوي د چا سې هغه وخت کې فارم او وخت یې هغه انتخابي ځکه هم غواړي فائده واخلي د پلیرانو نه نو زما اول هغه مې زده د خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول دا غنه باسې لیک کې پکې کېږم اسیار لګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کیږي ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکړم اسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کم او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیک سي دا آی پی ایل دا نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نگانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي
په دې هیله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې کله کورنۍ سیالۍ دي کله نړیوالې سیالۍ دي ستا یادېږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایې چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلې هم زما سنچری نستا نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره وکم چې هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې شاید د سیرنزونه ما په ډیرو لوبو کې کړی چې ټیم ته فائدہ کړی خیر کاغه سل منډیم نه وي خو 50 یا بیا 10 رنزونه یې زما ټیم ته فائدہ کړی او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریانې وکړي د هغه سره ډېرې منډې وکړي نو زما هم دغه تمه ده انشاءالله آینده کې به دغه ټول کوم خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارکردګي وکړم
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
وخت سره بنوې تا خو د کرکټ کیریر هم اله پیل شوی دی نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی فکر کوم عیساق رحیمي هم در سره دی چې په عذاب دی نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایه یو څه چې موږ لیدلی دی او ته چې ډیر شهرت تم ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاتونه ووهل اما غدی کا نور شاتونه
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې هملته زما کوم شاتونه وویل ستا په خبره باندې هغه زما لکه په میډیا کې ماته ډېر دغه راکړه شهرت هم راکړه خلکو باندې مو پېژندلم نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبوم ځکه چې زه عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل دی د بیټنګ او دار یو کالب کې بیټنګ کوي نو زما هماغه اوور د ټاپ شاټونه چې کوم دي دا د میډ اپ او ایکسټرا کور په سر باندې فاسټ بالر باندې سیده نو دغه زما خوښیږي دغه شاټونه اوس دا کومه ورځ زه وایم نو زه پوهېږم چې نن زه اننګ هم کوم ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي انشاءاللہ لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما د ویراټ کوهلی یادونه وکړه د هغه اټیچیوډ زما څومره خوښ دی او ډیسپلین نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سم یو الګو پاتې سم نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دغه ټرمان داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم
مخکې دې په خپلو مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هره لوبډله کې د سفر کړی ساق رحیمي یادونه دې کړې ده تا د ټي شرټ نمبر 26 او د ساق 28 دا لاغه سره د ملګرتیا په پار ته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري
د دخو ساق رحیمي خو لکه واکن زما ډیر ښه نږدې دوست او ورور ده ډېر وخت هم یو جیم سره تیر کړی ده نو د دې شرټ نمبر 23 په هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټریکټډ پلیئر ده نو د بیا ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم نو ما ورته وویل د نېشنل ټیم کې توګه د چا شرټ نمبر نشته نو موږ چې یو کوټ 28 نمبر هم نو ډېر نمبر نه وي 28 نو ما ورته وویل راځه زما شپږ 20 ده ستا به 28 سي نو یو څه رابطه زما د ده ملګرتیا او نږدېوالی هم پکې ده او یو څه د نور نمبر نشته نو پکې ده
ته او دغه سي دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي ځوانان دا د افغانستان خپل پیداوار ده یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخوانی لوبغاړي چې نو دا دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي او د دې ترڅنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي همدغه څه ده
بے شک تاسو ته پوره معلومات دي دغه موږ سوس کرن کوم یالب لوبډل کې دي کې 90% نوې په سبب کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبې کړې دي خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ولته لوبې په پاکستان کې تر اوسه پاکستان ته نه یم تللی داسې سي ځالته لوبه وکړم یا ځالته کوم کوچ مخې ته ورسم نو ادم بارته مې زده کړی افغانستان کې مې زده کړی دی خپل کوچ زنا دولت احمد زینا رئیس احمد زینا سید رحمان دغه موږ سره کوم په اول د زما په کرکټ په اول تورو کې ول نو د دوی نه موږ څه زده کړی دی خپل په اکیډمي کې زموږ سره کوم کوچ دی شیر شیر زای چې هغه سره زلا او کال کې دی هغه سره په اکیډمي کې هم شیر شیر زای ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما نو هغه نه ما ډیر څه زده کړی دي نو دغه زما خپل کوچ دي خپل ویاړون هم دي چې خپل هم پلیران پاتې شوي مل لوبډلې کړي نه نسکلنو لوبډلې کړي فرسټ کلاس کرکټ یې کړی نو کافی ایکسپیرینس لري نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کیږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي نو دا په پاینده څو کلونو کې نور هم زما کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکړي
یو داس خبر وی چې اڅ کلم څوک خپل کمزوري نه وایي تا کله چې اسی زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی روزونکو سره چې کله مخ کېږي په نړیواله کچه یا په کورنی کرکټ کې څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثره کوم کرکټران ینګ کرکټران نوي په اکیډمیانو کې که هغه هم چېرته دغه واوري نو هغه ته هم شاید فایده وکړي. اکثره څومره کوچز رسي ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې اسپیشلي هغه تاته صرف وایي چې سر پوزیشن دې باید سي دی دا ستر په کوم لیول سي دی دا باید ستا د بال لوبولو په وخت کې په یو لیول وي تر څو تاته بال په دواړو سترګو ښکاره سي. که چېرته ستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي. کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې وسي. او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تاته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته ته څومره سټیبل ولاړې څومره بیلنس ولاړې ستا سر پوزیشن څومره سیدی نو هغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تاته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې سي ته کوشش وکا اول تا سره څومره ټیکنیکی سال سي په خپل په کرکټ کې ډېر پاس سي څومره ټیکنیکی هغه هومره بته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې تا سره څومره ټیکنیک سي ته هغه هومره ریلیکس سي یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای سم. نو اول سي ټیکنیکس ډېر ضروري دي هغه نه بعد گیم اویرنس ته سي باید پلیئر کې
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورستی پښتنه کوم شاید دو درې جزو ولري د نړۍ په کچه دی کوم لوبغاله ډیر وخت دی او ارمان لري چې لوبه پکې وکي کوم خار دی ډیر وخت دی او په دنیا کې او په وطن کې
زغو تفخ لوبغاله مې سدي دوه دانی دی یو د انګلستان لارډز لوبغاله دا چې هغه شهدار پلیئر ارمان ځکه چې هغه هم اپ کرکټ ورته وایي هغه مې ډېر خوښېږي او بل میلبورن کرکټ ګراوند مې ډېر خوښېږي سیالته لوبه کما او همداسې په ښارونو کې درته وایم انګلینډ ښار مې ډېر خوښېږي عموما یو کې زما فیورټ ملک دا فیورټ هیواد مې دا چې مطلب نور ملکونو کې خپل وطن خو هر چاته شیرین وطني او بل وطني او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشحاله یم زه اکثر زمي هلته پریکټس تم زما ډېر آرام او احساس کوم او کابل مې ډېر خوښېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومن ورستم راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کاله سړکونه جارو کړل خو درې اولادونه یې په لوړو زده کړو سنبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګ موضوع. طالبان دویمه اونۍ شوه چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کړ دی برعکس خلک په هغوی را ګرځېدلي چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي پټه پاتې سي څوک په خبر نه سي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو دا ځلی هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډیری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکر نه افغانستان په صفت د جغرافیې زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانهای کنفرانسونه وه چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړه.
طالبان دې غونډو ته دعوت نه شول او دا یوه بله کلکه څپېره وه د طالبانو په مخ چې د دوی نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډېره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کی د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي. کوم خاص احتجاج به مونه کی، کومه خاصه غوښتنه به مونه کی، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده. ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وستاکل شوی اصلا دا حیات به طرف نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټول دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي، او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په سر رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وته هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د زیبر کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي، او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دې دانی فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پشا پیولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات چیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډیر زیات محسوس وي.
ډیری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان شخصیت دي شوکلات افغانستان په صفت دي و جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې دي بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکی دوی ته بار خبر نه کړل، حتی سره لدی چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماد سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلې، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چې نو پاکستان خو بیا له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د استعداد پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه داسې خیال چې هغه ځنډولې شوې دي یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورئ دا د پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي. ګورئ په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کله چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چې د تللی و تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه سپتمبر په هغه کال کې وه. طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت، د هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، هغې کې ورته نو ورکړل شوې، او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قازکستان کې شوې وه. نو ټول کې هغې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه. نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه، خو دما خیال چې دا یوازې د پاکستان نه ده، د څومره چې غونډې شته سره دي چې ځینې هیوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې، د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ، د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي، د منطقوي اجنډا څخه په ټولیزه توګه لرې کیږي، او د یو تشې جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بېمانا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت، او دوی ته ښایي په هوش راشي، او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هررخیز حکومت باره کې، مسئول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو د فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې
دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی عمر ډوډۍ په راتلونکي ودري. یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو دریو میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرښو له 11 ساحونو راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپلې تېښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطنه وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو، هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواده ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو کورو د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو داسې یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو وار یو تاک تاک شروع شو، له وطن نه وتل شروع شو، له ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی، نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنی غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راغلي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت یې ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کنفرانسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرامبالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد یې ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تېرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نه وې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یو ځای یو موړکی مجاهد راسیم تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوی چې موږ یهود راغلی یو. اسلامی امارات مشران نه می غوښتنه ده که چېرته موږ هندوان یو خو راته ووایه چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډو راښکاره کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو له اختیار یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بحث وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تعثر تورخم کې اووه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خپره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبا کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بېوسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړي هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پریکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مو دا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې 20 کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنګلاديش دی له 10 کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابو بکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته د تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارټمان هم کم زیات دی خو درې بیا پوړونه یا 1240 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارټمان به 5 میلیون ډالر قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 5 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه طی کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90% کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.